نه بجې شو احمد شبرم دا سجی رډو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه سلامونه وړاندې پخپرونه کې تاسو د سوریې د جګړې له تازه حاله خبرو خو مخکې تر دې چې نورو مطالبو معرفي ته مخه کړم خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یوناما مشر روزا اوتنبایووه نن په قطر کې بې نړیوالې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر طبي زده کړو بندیز یو نه جبرانیدونکی عمل دی په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه کې نن پیل شوه د نړۍ تر سلو ډیرو استازو برخه اخیستې وه او تر ډیره د سوریې او منځني ختیځ پر وضعیت خبرو ته ځانګړې شوې ده په دې غونډه کې د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر عادل راس او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شرکې کړوخیل هم ګډون کړی دی له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د یو سلو دوه کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی باختر شانس چې د طالبانو په کنټرول کې دین خبر ورکړ چې پروند تورخم د لارې شپارس کورنۍ د کندهار د سوین بولدک د لارې اتویشت د نیمروز د وریشم او پله لارې نولس او د هرات د اسلام کلا له لارې نه دېرش کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه یو سلو دوه کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوي دي د طالبانو ستر محکمې خبر ورکړ چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پنځو کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دغه محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له شلو تر نه دېرش تورو وهل شوي درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو وسلوالو په کورمه کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او وطن یې ټپیان کړی دی اسوشیټډ پریس آژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټې د بریټ پر محل د تلفات اړولې دي تر اوسه چا د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک اعلان وکړ چې د جنوري پر 19 به د قانون په وړاندې چې لمخ یې شای په امریکا کې دغه شرکت د اپ کارول منشي د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې ته مراجعه وکړي وروسته له هغې چې یوې فدرال محکمې دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه دغه شرکت وویل ستره محکمه د امریکایانو د بیان د ازادۍ د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لرو چې دغه محکمه د دې قانون مسلې په مورد کې هم دا کار وکړي پر ټیک ټاک بندیز په د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر شلمه د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي د امریکا حکومت ادعا کوي ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت ته پکینګ ته زمینه برابروي څو د کارکونکو په باب اطلاعات راټول کړي او د کارکونکو په اړه جاسوسي کوي اساسي رادو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې وري وړاندې په خبرونه کې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینه دمشق لمنو تر رسیدلې تازه جزئیات ترکو د طالبان یو شمېر مخالف سیاستوال سر راغون شوی دی یو ائتلاف جوړ کړی دی جنې اعتراض پر لري خو جنې ورته خوشبیندي
اوس شهر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت لاله د افغانستان مسله له یو دوی پرې وټه غر سره راټولېږي نو دا په ډیر شي
په کندهار کې کاروانګر له چارواکو غواړي چې دوی د ریحان محصولاتو ته بازار پیدا کړي
پروش کارو یان من په 300 په 1500 روپیه او شش کارو یان من په 300 دی
په کونړ کې بیا هغه بزګران خوشاله دي چې د نورو شیانو په ځای د غنیو کارته مخه کړي
دې د خوشاله ژوند دي او دې د خوشاله کار دي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي وای په سوریه کې تر بل هر وخت په منظم ډول د واک سیاسي لښتې دوته بیړنۍ اړتیا شته ګیر پیټرسن نن په دوحه کې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په سوریه کې باید د وینې د بهېدو مخه ونیول شي د جګړو له ډګره تازه خبر ده چې اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د سوریه د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینه دمشق لمنو ته رسیدلی دي د حکومت مخالف وسلوالو یو قمندان وویل چې وروسته تر دې چې همدا سیمې په 2013 کال کې یعنی شپږ کال مخکې د سوریې حکومتي ځواکونو ونیولې اوس بیا دوی نیولې دي. د دمشق یو اوسیدونکي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د پلازمېنې په لارو کوڅو او واټونو کې پوځیان لیدل کیږي، اکثر دوکانونه بند دي او خوراکي مواد په خلاصېدو دي. په دمشق کې حکومت د یاغیانو د اوازې رد کړې چې ولسمشر بشار الاسد تشتیدلی دی. د سوریې د حکومت اکثر ځواکونه د دغه هیواد له جنوبي سیمو نن ووتل. لبنان ویلی دی چې له سوریې سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. اردن هم له سوریې سره د خپلو سرحدونو د بندېدو خبر ورکړ. په دې ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې وویل چې باید اجازه ورنکړو چې سوریه د ترهګرو یاغیانو لاسونو ته ولویشي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې متحده ایالاتونه باید د سوریې په شخړو کې مداخله ونکړي ځکه چې دا جګړه د امریکا نه ده. منتخب ولسمشر ترامپ زیاته کړه که روسیه له سوریې څخه ووزي دا به د دوی په خیر وي ځکه چې په سوریه کې د روسیې لپاره زیاته ګټه نه وه. د سوریې د حکومت اصلي مخالفه ډله هیئت تحریر شام نن وویل چې دوی به حکومتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د ملګرو ملتونو د دفترونو ساتنه وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع جوړې دل د افغانستان د خلکو او سیاسي شنن کوله بیلابیلو خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانان وای په هغه کسانو باور نشي کولای چې په دې مجمع کې حضور لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې د دې ائتلاف کار به اغیزمن وي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع چې له 2 سیاسي ګوندونو، بنسټونو او د طالبانو ضد سیاسي جریانونو څخه جوړه ده، پرون د خپل موجودیت اعلان وکړ او د خبرو لالارې د افغانستان د کړکیچ پر حل ټینګار وکړ. جزئیات ته سنا کاکړ پورا پورکی.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم د طالبانو حکومت د مخالفینو د نوې ائتلاف د جوړېدو اعلان یو ورځ وروسته یو شمیر افغانانو، سیاسي کارپوهانو او د بشري حقوقو فعالانو د دغه ائتلاف پر جوړېدو خبرګون خوتلې دي. یو شمیر افغانان وایي هغه څېرې چې په دې مجمع کې حضور لري خلکو ته د باور وړ نه دي. د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی هغه محل چې په قدرت کې او څه په جمهوریت کې څه دغه نه پخوا دوی واز خپل خپلوانو خپل کلی کور ته توجه کړی ده. داسې یو ملي پلان نه درلود چې ټول ته کار وکړي چې نن ورځ د افغانستان خلک او د افغانستان ملت د دوی راتګ او د دوی ائتلافو ته خوشبينه وسی.
سبقت الله هوتک د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
د دغه تیر کوم سیاسي چې و خلګ د دوی نه هم خاطر نه لري. د حالات په دې شکل دي چې دلته خلګ وګوري د یو چارک دوړو وسنه لري، نو دا هغه ماغه حالات دي چې یو داسې پریکلوشي چې هغه کې افغانان متظرین نشي.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه ملي مجمع به په هغه قوي ملاتړ چې لري وشي کولای د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لار ومومي. د سیاسي چارو یو شنن کی صفی الله عزیزی ازادي رادیو ته وویل
دا د دوی وسنۍ پیلیا راکټ شي شروع کړي دي. اند اصول د لارې څخه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي. کچیر دا د جنگ او یا د جګړې د لارې وایي نو بیا دغه حرکتو مخالفت وکوي. اوس شهر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت ل لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پرې وټه غر سره راټولېږي نو دا پټې شي.
خو د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې غړی فهیم فرواک بیا په دې اړه بیل نظر لري.
یو ټکی ته باید اشاره وکړو چې د خلکو غیر معمولی وضعیت یو لړ عملی اقداماتو ته اړتیا لري او هر هغه بهیر چې د خلکو پروګرامونو بیا کتنه کوي یا یو پروګرام لسره پیلوي باید یو لړ عملی پلانونه ولري. موږ یوازې د نوم په بدلولو سره پایلن نشو ترلاسه کولای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دوه ډېر شو جهادي ګوندونه او سیاسي بهیرونه له افغانستانه بهر د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم خپل موجودیت اعلان کړی. کړی دی. غړي وایي د دې مجمع د جوړولو موخه د خبرو اترو له لارې له روان وضعیت څخه د افغانستان ژغورل دي. پخواني جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف د جمعې په ورځ د دې مجمع د اعلان په آنلاین مجلس کې په خپلې وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د دغې مجمع د اعلامیې له مخې په دې مجمع کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پخواني چارواکي صلاح الدین رباني، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په داسې حال کې جوړه شوې چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیته شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي دي، خو ویې له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې اغېزمن اقدام وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس آی ډی وویل چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې مشر جویل سانډفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې دې چارې د ماشومانو په ژر زیږون اغیز کړی او 45% زیاتوالی پکې راغلی دی. یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله په کم عمر ودونو ته اړ ایستل شوي دي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
با مای دوم عاملدار شدم، سر دې کدن نمی فهمیدم.
دا په پروان ولایت کې د هغه میرمنې غږ دی چې وایي د زده کړو هیلې لرله خو واده تاړ وستل شو. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
با مای دوم عاملدار شدم،
دوه د می دوم یشتي شوی وی چې امیدوار شوم. کارونو ته یوازې وم ځکه یو زوی درلود او زه وم نور څوک د کار لپاره نه و. د غواګانو پالنه، پخلی، ډوډۍ پخول، د میلمنو لپاره تیاری او د اولادونو پالنه د هر څه می کول او زما په غاړه و.
په ورته وخت کې یو بل 14 کلن افغان میرمن چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي د زده کړو له محرومېدو 2 کال وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله واده ته مجبوره شوه.
دخترک دارم، 4 معامله دار هستم، وستون ندارم.
یوه لور لرم، څلور میاشتې کېږي چې امیندواره یم. مینه مې میکروبي شوي، باید ستنې ولګوم چې د اخیستلو توان نه لرم. باید پیچکاري وکړم چې د اخیستلو توان نه لرم. طالبان راغلل او موږ یې له زده کړو منع کړو.
از تاثیر مرمان
د دغه 14 کلنې میرمنې مور د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د ښوونځي له تړلو وروسته خپل لور چې هغه مهال 12 کلنه وه واده کړه.
زره مشکلات بود روزګار
خا چباندې 2 کال وړاندې مې 12 کلنه لور واده کړه. د مجبوریت لکبل مې دا کار وکړ. اوس یې وینه میکروبي سوي او امیندوار هم ده. ډېر ستونزې لري. زما راغې هوا سړه ده، خو دوی آن بخاري نه لري. میړه یې د سرک پر سر کار کوي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې تیرو 3 کالو کې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې ده، خو د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی وایي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې مشر په ویډیویي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې د چاري د ماشومانو په ژر زیګون اخیس کړي او 15% زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه همداراز ویلي چې 28.5% افغان جونې چې عمرونه یې له 20 تر 40 کالو دي له 13 کلنې وړاندې او 9.6% له 15 کلنې وړاندې واده شوي دي. د یو ایس آی ډی مشر یاد شمیرې د اندېښنې وړ بللې او په کم عمر کې د ودونو د لاملونو پر لمنځه وړلو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې د ډبلیو ایچ او سازمان د افغانستان برخې ویلي چې هر ورځ 40 میندې او 1,000 زیږیدلي ماشومان مري. که څه هم دغه سازمان ویلي چې د ځینو تدابیرو په پام کې نیولو سره د میندو او ماشومانو مړینه د مخنیوي وړ ده. د طالبانو حکومت سره له دې چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو له 3 کلونو ډیر شو چې د 6م ټولګي څخه پورته زده کړې بندې کړي او د پانتون دروازې د محصلینو پر مخ تړلې دي. د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې روغتیایي مرکزونه د نجونو پر مخ وتړل چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کونړ چپی درې ولسوالی کې د وی کورنۍ ترمنځ ډېر شکلن دښمنی پایته ورسیده. په یاد دښمنی کې یو تن وژل شوی او چا چې قتل کړی وو هغه د کورنۍ د مشانو د پریکړې لمخي ل خپل کورنۍ سره ل افغانستان ایستل شوی وو او په هیڅ ډول غمشادي کې ل وطن ایستل شوی وو او په هیڅ ډول غمشادي کې ګډون نشوي کولای. تیر ورځ قومي مشانو دینی عالمانو او ځای چارواکو په مسګړیتوب دغه دښمنی ختم شو او دواړه غاړي یو بل تور غاړي وتی. تفصیل په دې راپور کې
حاجی امیر محمد صاحب چې د دواړو دښمن وړخونو تر کېږي ازادي راډیو ته وویل دیرش کال وړاندې د یو راره خپل تر سره په کورنۍ خبرو شخړه وکړه او هغه واژه. په خبرې د دوی کورنۍ او قومي جرګې قاتل له کور کلی او وطن وستلو او دغه خفګانې کورنۍ د سختو ستونزو سره مخ کړی و. هغه وای دوی هم د روغې جوړې او بیرته د کورنۍ د یووالي هڅې کولې او نورو خیرغوښتونکو منځګړو هم دا کوښښ کولو چې دغه دښمنۍ ته د پای ټکی کېږدي. حاجی امیر محمد خان وړاندې وویل
کله چې دا مشکل پیدا شو نو زمونږ کورنۍ پیسې دا وکړه چې دغه شاره چې مشکل پیدا شو دا باید وجلا وطن شي. هغه دا ټول اصول د کورنۍ مراعات کړ، دیش کړه د جلا وطن وکړه، خو باوجود دوستان او همکاران د دین آرام نه شو کوشش دا کوم دا مشکل حل شي. اخر دا دوه جانب قانې شو چې د مخالفتونو نه د پاسلون هیڅ نه جوړیږي، باید مونږ خپل پای ټکی د مخالفت ورکو. د الله په فضل او دوستانو په همکاري باندې تقریبا هغه مشکل حل شو.
هغه ول د یاد روغ جوړي غونډه ته د کونړ، ننګرهار، کابل، لغمان او نورستان څخه لزر زیات قومي مشران، دینی عالمان، خواخوږي او ځای چارواکي ورغلي وو.
د کابل نه، د لغمان نه، د ننګرهار نه، د کونړ نه، د نورستان نه تقریبا شمیر د جرګي یو لسو کسان تر رسیدل.
حاجی نصر الله خان سفیر ته ویل ورور خپل تر وجلې وو چې د دې کار لامل یې ټول کورنۍ او دوستان پریشان وو او هر یو هڅه کوله چې د دوی په منځ کې را پیدا شوی دښمنی او کینه نور دوام ونه کړی.
مشر تر ما مشر ور دلا سره لګیدل څه موضوع نه وم چې لفظي بس مباحثه او د ښاله مخه بس از موږ تر پاتې به دا وشي. امارات اسلامي را موږ تر نو زموږ د قومي مشرانو علما کرامو خپلوانو دوستانو ډېر هڅه وکړي چې اخر نتیجه دا شو چې خیر سره جوړو شو. منطقي د پاره موږ خیر جاری د خلکو د پاره زموږ د ټول کورنۍ فامیل د پاره ډېر خوښ یو د خپل مشرانو علما کرامو چې د امارات اسلامي مشرانو زبر کې ډېر هڅه وکړي.
د سیمه اوسیدونکو هم خوختي چې یا د دښمنۍ ختم شو او ټول بیرته په یو ټغر سره راټول شول. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او وسنۍ چارواکو غواړي چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې چې کومي کورنۍ، کلیوالي او قومي شخړې او دښمنۍ دي باید هغه هم حل او فصل کړي څو خلک په آرام ژوند وکړي. ډاکټر فیض الرحمن
په دې کې دا خیر د چلیوي خټول خلک په سوله کې جون وکړي او آزاد جون وکړي او ماشومان په مکتبونو کې درسونه وای او لویان خپل تجارتونه وکړي او په منځګه کې د بدمنۍ لامل ټول شي. د افغانستان اسلامي امارت د قبایل او قومونو چارو ریاست وزارت څخه مخله او ارزو دا چې په وطن کې ټول شخړې او دښمنۍ غانې ته د پایټکې کې دي اچاته د اجازه ورنکې چې د غزه وړې وړې ستونزې غټ شي.
د کونړ چپې درې بولسوالۍ کې د دوه تر زامونو ترمنځ دیرشکلن دښمنۍ په داسې حال کې پای ته رسیدي چې لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځمکې، اوبو، ځنګلونو، څړځینو او د نورو غټو او وړو خبرو پر سر بشمیر دښمنۍ شتون لري چې لامل یې دښمنۍ خواوي او ولسونه زوریږي او هر کال پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوب لاوړي.
facebook.com/azadiradio
د ترکیه په سپارتا شهر کې د دیار بکر په نوم کلی چې د غرق شوی کلی په نوم مشهور وو لاس کال وروسته له اوبو سر راپورته کړ. دا کلی د قاسم لر د بند اوبو لاندې کړی وو او په 2012 کال کې چې کله دا بند جوړېده حکومت د دې کلی استوګن په نوي ځای کې ځای پر ځای کړل. د قاسم لر د بند د رغونې چاري په 2014 کې بشپړې شوې. د دې بند د اوبو د کچې لټېټې دو سره او د بارانونو له کمیدو سره د کلی له اوبو سر را بهر کړي. اوس د کلی یو شمېر هغه کورونه چې له ډبرو جوړ شوي دي ښکاري. د کلی جماعت د برېښنا ستنې او ځینې کوڅې تر سترګو کې شي. خلک هلته ورځي، عکسونه اخلي، فلمونه یې اخلي، او حتی له نورو سیمو خلک د دې کلي لیدو ته ورځي. دا لومړی ځل نه دی چې یو کلی له غرقېدو او یو زمان وروسته بیا ښکاري. په 1922 کال کې د اسپانیا په ګالیسیا سیمه کې د اسریدو په نوم یو کلی چې یو کال تر اوبو لاندې و راښکاره شو. د لسیزو له تیریدو سره چې هلته سیلونه بهیدلي، لا هم د دې اسپانیایي کلي ځینې کورونه او دیوالونه معلومیږي. آن یو شمېر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بېو د ټټوالي شکایت لري. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو په پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوې دي چې د دوی کړي مصرف نه پوره کوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه ریحان کرل شوی چې یو لږ رټنه حاصل به وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
څو سال خدای دې ریحان خو بخیر ډیر کړی شوی دی، بای بخیر چې په نیمه اعلان نه دی، موږ خپل روزانه د مشکرا وې.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې شدي خو به یې ډېرې ټیټې دي. دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي، څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم چې په بوټو پر څه باد چې خدای دې چې هلته بای ډېرې کمزوري دي، موږ مصرفونه له سم نه را جوړي. هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې مو ورکړي دي، خواري چې مو کړې ده، خو جانې چې مو کړې دي، هغه لا نه جوړي. اوس خو بیخي په درېنیم سوه، په درې سوه جش په داره کن، موږ دا غواړو چې پنځه سوه پوخ ریټ ورته کښېږدي، بیا به نو موږ ته یې شی لاسته راشي. بر به نو دغه د زمیندارانو هم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شي ته زړه ښه کوي چې څه داسې شی پر مخ ولاړ شي. بر به نو هر شی ډېر کړي، نو دا اوس بیخي زموږ روزانه ده نه را جوړي. نو بر زموږ زړه ځینې مات چې دونه ځای بیا موږ نه کړو، بیا نو بر روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښ زیات شوی، خو به یې 50 سلنه راچټې سوي او پلورې نه کېږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کېږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروش کار روی انمن په 300 او 500 روپۍ او شش کار روی انمن په 300 دی.
خان محمد بای خدیر چیتی دی ریحان خصوص کال دیر کرستوی دی او بای چیتی دی مثلا زمینداران دیر جن خوابوی دی دیسی او بای چیتی دی شنی جن جوری جی لاری فربین دی بایسی زیت روی چی سامسی او بای سامسی او با گچ زنی واقع سلی سی یعنی دا کشو دیر پر مخ لار سی او با کرل سی پروش کال پا شپاش ساوا سرش کال با درینیم ساوا دی نو سرش کال چندان یه گچه نکی یه بزگر تکی یه نیه سرخیل تکی یه گرد سردار پا دارد.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا یو لږ زر ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حاکمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل شي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت کې د 0 هکتار په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنی حاصل یو لزرټونو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې یو ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. له دې ګل څخه تر لاسوي ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زوړ لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې دغه د خنکانی کارو سره حاصل کیږي. او بل ریحان چې دی، ریحان د ملا د کپو نقصه کم کاری دی، ملا څنګه د لپاره کار کوي.
افغانستان د خپلو ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړي توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سږ کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیتي خندونو سرحدی او ګمرکی ستونزو لکبل بهرنوی بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات سوی دي. د نړیوالو بندیزونو لامل د بانکي اسانتیاو نشټوالی چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړي دي د صادراتو په برخه کې یو بل خن بلل کیږي. د غراز د صادراتو لپاره د معیاري پروسس او بستبندۍ نشټوالی یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسس او بستبندۍ نه کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې کاروانګر د ریحانو د بیو لټټوالی شکایت کوي او له چارواکو غواړي چې د دوی حاصلاتو ته بازار پیدا کړي. بل ورته په کونړ ولایت کې لګنیو څخه د غوړی جوړولو یو شمیر غاڼې فعال شوي او په کې غنو کسانو ته د کار زمينه مساعده شوې ده. خلک وايي په خوابه مزدوري او غوړی پسې د پښتونخوا یالات بلابل سیمو ته تل او په ډیرو ستونزو به مزدوري پیدا کولی او له هغه ځای به د غوړی په انتقال کې هم بلا کړهونه کالل. تفصیل په راپور کې
اوس سره وونی بجې راځم د کوګناړو ما کوګناړو ما به مخام زما د 200 روپۍ مال راکای فل غریبي بګې کوم.
دا د کوګناړو ولایت سرکانو ولسوالۍ د گنجګل دری وسیدونکو د ډیرشکلن نوید دی چې د همدی ولسوالۍ اړوند د کوچانو بیلکی د غنی پرې بلو او پاکول بوخته. نوید ازادي رادیو ته ویل په خو به مزدورې پسې پاکستان ته تلل او د مسافرې سخت شپې ورځې به تیرولي خو اوس په خپل وطن کې کار کوي.
اوبز ما دا کار دي چې دا په ګونه پکې اړه ما د جنریټر چالانو ما بس یو شی به مقصد یو کار پسې ختم خپل غریبي پکې کوم.
د غنو ریبلو او تری ګړه جوړول د ژمي له پیل څخه شروع کیږي. په دغه موسم کې څوک د نوید په څیر په پټو کې غنری بي ترې پانی لري کوي، څوک ریبل شوی غني تر غاڼي رسوي او څوک په ډیزلي برېښنا چلیدونکي غاڼي ته غني ورکوي او ترې شربت باسي او څوک هم ساتونه ساتونه همدې شربت پسې اور بلوي چې دغه شربت پوخ او ترې ګوړه جوړ شي. کله وی خو بیروزګار کسان په دې وختي چې ورتکار پیدا شوه لوګدو سفرونو او مسافرې خلاص شوي نو لبل پلو بزګران هم د غنیو لکخت او تری پتر لاسه کیدونکې ګټي خوشاله دي. جان محمد د کوچانو بیلی وسیدونکو بزګر دی چې وسی په پټو کې غنی کړلی. هغه ازادي رادیو ته وویل په خوې پزمکه غنم جوار او نور کښتونه کرل په ویناي تکلیف ډیر او ګټه کم و خو له کوم ورځي چې د غنو کار پیل کړي ورسره ژوند خښوي دي.
دا نومره پخ په دې کې راغلي دي چې د اندازې نسیوه دي د خوشحالي ژوند دي او لري د خوشحالي کار دي ځکه چې زمونږ خلک ودې جنت له پاکستان کې به مزدوري کوله او د پاکستان نه به ګوره را ښا کړی و اوس الحمدلله په دې خپل وطن افغانستان کې په ارزه کې رب العالمین چې کوم دې دا کار شروع کړی دي خو زمیدار دې قانم د دې کار نه خوشاله دي خپل کور کې رب العالمین چې کوم دې اولادان نعمت ورکړي دي.
محمد سلیمان هم په خپل ځمکه کې غنی کړل دي وای ټول عمر د داسې کښتونو په کار او پالنه تیر کړ چې حاصلات کمو خو د غنی او کار او تری ګوډي جوړولو کاري اقتصادي ستونزې کمې کړې دي.
دې پټو باندې جوار او ربشي او شولې او غنم کړل دا غي پیداوار نسبت د دې پورې کمو اوس په دې کې الحمدلله د ډیرو غریبانو کار کیږي چې دا غنی چې کله وال کیږي یو غریب ځان سره ونسه په مزرې باندې دا غي کارم کیږي دته د غاڼې تیراولو بل دا زمونږ د دې د کوچانو د بیلې دا زراعتي ځمکه ده د دې پیداوار ټول کونړ نه چې ټول افغانستان ته رسېږي ډېر خوږ ګول لري ډېر پیداوار لري مثبت نتیجه ورکړل.
که څه هم چې په ننګرهار کونړ لغمان او یو شمیر نور ولایتونو کې د غنو کرکیله او تری د غوړی جوړولو کار زیات شوه خو د پریمان او بو او زمکه پښتون کې لا هم د افغانستان د اړتیا وړ زیاته غوړه له پاکستان راوړل کیږي.
په راپور کې مو وویل چې په کونړ ولایت کې لګنیو څخه د غوړې د جوړولو یو شمیر غاڼې فعال دي چې یو شمیر خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې یو شمیر ویډیوي راپورونه هم کتلای او اوریدلی شئ. نه په چاو دې شتکه شوې لاند خبرونه د سوریه د حکومت مخالف وسلوال وای چې د پلازمین دمشق لمنو ته نږدې شي ودی په ورته وخت کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی اساس وای په سوریه کې تر بل هر وخت په منظم ډول د واک سیاسي انتقال ته بیړنۍ اړتیا شته. ګیر پیټرسن نن د قطر په پلازمینه دوحه کې نړیوال غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په سوریه کې باید د وینې د بهېدو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشر روزا اوتنبایو نن په قطر کې همدې نړیوالې غونډې ته چې د سوری په باره کې هلته خبرې کړي دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر طبي زده کړو بندیز یو نه جبرانیدونکی عمل دی. په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو تر سلو ډیرو استازو برخه اخیستې ده. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د یو سلو دوه کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شو دی. باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې نن خبر ورکړ چې پروند د تورخم لاره شپړس کورنۍ د کندهار د سوین بولدک تلاري 28 د نیمروز د بریښم په پله لاره 19 او د هرات اسلام کلا لاره 9 ډیر کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه یو سلو دوه کورنۍ په خپل خوښه کې په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو ستري محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د ویشیزې په ګډون 500 کسانو ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوې دي. دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې وویل چې دغه کسان په زنا او لواطت تورنو چې په عام محضر کې لښلو تر نه د شتورو وهل شوې دي. درې تنه په یو نیم کال تنفیزي بند، څلورم په یو کال او پنځم په دوه کال تنفیزي بند محکوم شوې دي. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو. وسلوالو په کورم کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او وطن یې ټپیان کړی دی. اسوسییټډ پریس آژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د بي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټې د بریټ پر مهال د تلفات اړولې دي. تر اوسه چا د دې حمله مسولیت نه دی منلی.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالی کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمیر نارینه وو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت از عملی هغه کاسته. مطلب چې وای وای د تورو زخم جوړیږي خو لید سب زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وای چې یو شمیر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرم خبرې کوي خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غونډه کوي، یعنی دا خلک د سې شغله نه دي. طبعا دا سده د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن ام د موضوع چېرو ملتي ام وکړي قدر منه بدونکو تجربه ثابت کړي چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بدې پایلې نه وزیدا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکی فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل ده، موږ په پښتنو کې وایي ناوي دې کاله شوده، یعنی د کور شوده، نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک شي یوه دوه ورځې، خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه واوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي، نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي. یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي. دوی طبعا داسې ده، د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه واوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک شي، نو ښه دا داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان، میرمن، هغه هر څوک چې له ده سره ژوند کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي. یعنې د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه وو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه بي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي دوه مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سې ده. په عموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینه وو پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکل دی. اکثریت نارینه چې دی په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي، چې هغه خور ده، مور ده، لوری ده، حتی ښځې ده چې ودونه کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې نو وایي چې شکایت کېدون و چې له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کویا. ولې په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورته وایي بېخي هغو کسانو ته د نه منلو واړي. خبره دلته دا ده چې ځینې له دې نه هم شناسایي کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي، مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کوسته وکړي، له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته کولې دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم د مونږ یو همکار یو، هغه چې کله نامساتې ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوې. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغه سینه ده، دغه دغه منفي نقاط ستا په کې، ولې د ما ته نه وویلې. خو کله چې واده وکړ چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یم، بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي، ولې اوس له هغه نه هم بهتره روي سره زه مخ یم، که هغه د ده ده که د ده د کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل، دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی
څو ډول سیری ځان ته اختیارولی سي، خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نه سي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی، هغه کس سره چې آشنایی سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي. که چېرې دی نه غواړي هم، خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهره سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان ترې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې عقدې سوي دي ورسره، سمه ده چې په اوسني وخت کې له ده سره سور نه رسېږي، که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سړبودۍ مرحلې ته رسېږي، نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د عقدمن کس په زړه کې یې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجنه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغه سره رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لرې چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنی بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي؟
بالکل.
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخواله یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخواله لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
شخصاً زه له خپل نظره وایم له فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت ده زغملی هغه کس ته. متل ده چې وایي د تورو زخم جوړېږي خو ولې د سبې زخم نه جوړېږي، او دا په واقعیت هم ده. کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هیرولی سي، اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی یو چا نه هیرېږي، هغه د کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هغه که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان سي ډېر واړه دي، که له ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې موږ ته کسانو کړي دي یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې موږ ځورولي یو، خو ولې موږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې موږ ناپوهه او نه پوهېدو، ولې اوس چې غټ شوي په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره موږ یې اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي، نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش و خوشحاله او د نتیسی بیا نو تندی تروش غل مغل پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخته زیات دي، د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماښام چې سي وای ها اینده اوس مې پلار راځي جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زخته زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي، دا جګړه غالمغال په کور کې زخته زیات کېږي، نارامي په کور کې زخته زیاته کېږي. دا او د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تحصیل لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور پلار لری کیږي کله چې ځوانان سي بیا همغه خوې کوم حالات یا کومه سختي چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده هاي نه مغه شای به تخدي خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینه کم لیدل وي خپل ماشومان سره کم مینه کوي او کله پلار مینه او توجه ډیره لیدل وي نو خپل ماشومان سره لکه خپل پلار غوندي نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو سي اغیزمن کیږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابيږي مو غومره کو نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړول ته به باور کیږي
bale کدا سیرتو اچ د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د څه کوي چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري کور ته راسي بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګه ورتوي دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بدل لاره ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لاره خپلوي اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده که په کور کې غلمغال ونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص وایي ته داران یې خپل کور یا مور یا میرمن نه دی داریږي په خصوص له میرمنو څخه لکه پیغوري نارینه وته چې یو نارینه ښه چلند خپل میرمن یا مور سره ولري وای هغه زندوسته ده مثلا دی سپیک خبر استعمالوي نارینه خپل منځو کې په همکاري خپل میرمن سره کوي دا بیزای فرهنګونه بیزای فکرونه دي چې زمونږ نارینه لري او د دې لپاره چې د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له برو خلاصي دوی دغه لار خپل کړی دغه سیاست یا دغه فرهنګ را خپل کړی ده او راسپرز وده ورکوي دغه فرهنګ ته
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکار شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچو په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکار کړي یا هم قوي ښکار کړي دا لار خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقم او تیریږي شپه د تیریږي سبا یې هیریږي دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهې خور وهې اته ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه یواز دا خشونت نه ده لفظی خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته غیر سره چلند کوي ته هغه د خلکو په مخ کې رټي ته په غیر باندې د تاسو خبره یو ډول بیزای سیاست کړي دغه لوزی تاوتریخواله څومره بد پایلې درلودلی سي
روابط سری یو رقم هغه مونږه مشران یا د مونږه مور یا نیا وای کله فشار پراسي دغه تر شکیږي کلفزی وی او کده لاس تاوتریخواله تاوتریخواله ولای هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېری استعمال کې په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ پر ورځ نور هم ډېریږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بیلابیلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ که مور وي که خاوند وي که هغه پلار وي دا څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفرو ترمنځ کورنۍ ترمنځ د لمنځ وړي هغه صداقتونه لمنځ وړي د ژوند هغه خې برخې تر هغه ځمنې کوي
دا بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس دي دی کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري لدی نه چې وایي چې د نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې د نه په کور کې مرسته وسره کوي په دې باندې خوشاله ځ د نارینه هیڅ کور ته رانه سي ځکه دا چې کور ته راسي په جنگ او جنجالي دا غلطه څومره بیا روابط خرابي
دوه نفر ترمنځ احترام چې کله لمنځ لاړ اغه بیا دې ته نه ګوري چې میړو خزه دي که مور او زوی دي کله چې احترام لمنځل لاغه لمنځزي
کورنۍ یو تبا تاسو ویل لري مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په زینو کورنۍ کې لیدل سي چې لمشوم توپ نه دي زینو کورنۍ له خو هم دوی ته د ذهنیت ورکول کیږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس دې ته خبر ومنل کیږي که ته سم وي که ته غلط وي کار کوي دغه تبا کورنۍ ته چې دوی هم د اوس کوچنی الکان روزي او په همدغه روحي روزی تاسو ویل ولرې
د یوې میرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري، دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سي دا هلک ده ته نجلۍ یې، ته په کور سه، هغه بیرون ځي، هغه تا باندې که واره مو کې ته غږ مه دا سنه. باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي، که هغه اجتماعي وي، که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي، چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې، که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري، په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او اته تر میرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسیږي. دغه بیرون چې له چا سره کښېني خپلو ملګرو سره، دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته رابرسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون د دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي. دوی څومره مرسته کوي چې ورته دغه کار د تاسو غلط دی؟
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي، دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي، که مولا یا مکتب نه، له هر لحاظ سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي.
بله، دغه نارینه وو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل، ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره، خور سره، مور سره ډېر بد وضعیت کوه، بد چلند یې کوه، مونتا بیرون تر دنه بیا نو ښه سړی نه و. عملي مثالونه که دو نارینه وو ته وویل سي ورته، دا به څومره مؤثر تمام سي؟
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي. نارینه چې په کور کې بد گزارانه ده، داسې مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني، دا طبیعي ده په یوه ورځ کې، شاید په لسو ورځو کې ده باندې مثبت تاثیر وکوي، چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم، دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کیږي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسئ.
کور ودان، خوشحاله اوسئ، سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي، له خپل ګډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي، زما ملګریتوب، زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دینه چې زه واده وکړم، زه چې کله مجرد وم، زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله، جمهوریت وخت درته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل، ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره، شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رارسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلا زه چې د وظیفې نه ځمه، درې نیمې بجې چې رخصت شم، یو ساعت زما لارې کوره پورې څلور نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم، بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناسته او پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم. هغسې د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجاربو نه استفاده ونه کړي، خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي، زما په نظر هغه بریالی وي. او الحمد لازم ژوند اوس دومره متفاوته ده چې زه هیڅ نشم کولی چې پهغې پخا سره پرتله کړو، کې زه د شپې خوا نه ملګرو سره نه یمه، بې ځایه خوراک او څښاک نه کومه، هغه څه چې زه خورمه خپل کورنۍ سره یې خورمه، او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري، حتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیڅ چا سره نه وي، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي، هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریف کړی دی هغه ټول که عملی کې لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره
کلونه مونږ دا فکر کې تیر کړی دا کچې ته اوس د دوی نوې راغلي دا طالبان نو دا حالت به زموږ د سنوې اوس به زموږ د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په اخري سمستر کې به وو زموږ
حکومت هغه نخري شروع کړی دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي
ونځي هغه برګر مډی ریاتی کې څه کل ډیر زیات زور څخه پېم چې څومره مزدارو خپل سنفیال سره به یو چیرته کلو
مرور غانی په کور ناشتي دي ډیر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیش کیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له آزادی رادیو
mara gora sam sam mara gora sam 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 va bavlam pa ham va bavlam pa ham mara gora sam sam mara gora sam 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 zid jwan sandrayam zid jwan sandrayam kar sama pacham cham cham yad bat ka farzuya zuya yad bat ka farzuya mada zawam bam bam mara gora sam 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 mara gora sam 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 babonam pagam gam 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 babonam pagam gam gam gam